to have.
The Washington DC na the Voice of America Diva Radio Day.
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
افغانستان کې د تشدد د پرله پسې پیښو وروسته صدر اشرف غنی احمدزی خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ نور د زغملو نه ده کابل کې د بشري حقونو غونډې ته وینا کې هغه په کام ژغ کړی چې د ترهګرۍ په ضد دی یو سی
اسلام آباد کې وفاقي حکومت د دیرش خطیبانو پر ضد د لاؤډ سپیکر غلط استعمال په سر کې سونه درج کړي پولیس چارواکي باید دغه خطیبانو د جمعې په خطبو کې مذهبي فرقه پرستی او تشدد خوره
وو که اکثر لا د جمعې موز په موقع د لاؤډ سپیکر په ذریعہ نه صرف نورو فرقو خلاف خبرې کیږي بلکې جماعتونو خطیبان د جمعې ورځ د لاؤډ سپیکر سیاسي مقاصد لپاره هم استعمال
او د امریکا په نیویارک او واشنگټن او نورو شهرونو کې د هفتې پر ورځ د پولیسو لخوا بې وسلې تور پوسته کې خلکو د وژنو په ضد په لسهاو زره کسانو احتجاجونه کړي او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړي
ګران اردوونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان صدر اشرف غنی احمد زی ویلی افغانان به هیڅ کله ترګری ته تسلیم نسی نو موړي له افغان ولس څخه غوښتنه وکړه چې په شریکه دي د ترګری په وړاندې ودرېږي نو موړي نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه ته وینا کې خپل هیواد کې د ترګری په ورستیو پیښو سخت خبرګون څرګند کړ او توند لهجه کې وویل که څوک د اراده لري چې په ترورستي عملیاتو باید د سولې اراده کمزور کړي نو باید پوه شي چې افغان ولس یو موټی دی او هیڅ کله به ترګری ته تسلیم نسی افغان صدر گاونډیانو ته په اشاره سره وویل ک څوک بل هیواد کې د جګړې ور بل ول غواړي نو لری نه د چې دغه هیوادونه به هم د جګړې په دغه ور کې وسپځي نو موړي د هیواد له دینی عالمانو څخه هم د ترګری په وړاندې خپل ژغ د پورته کولو غوښتنه وکړه بلخوا د کونړ په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې لتیری شپې رئیس په سلګونو وسلوالو د دغه ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو پر پوسټو باندې بریدونه کړي چې افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې تر اوسه د مخالفو وسلوالو اته کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې ورځې خطبه په وخت لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز خلاف فرضي کبلو په سر د بیلابیلو جماعتونو خطیبانو پر ضد دیرش مقدمه درج کړې دي د اسلام آباد یو اعلی پولیس چارواکي ویلي په دیرش جماعتونو کې خطیبانو د نفرت نه ډکې وناګانې کړې چې له بجې دغه جماعتونو خطیبانو خلاف مقدمه درج کړې شوې دي اسلام آباد کې د ضلعي مجسټریټ په حکم د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز لګول شوی دی
د پاکستان په نارامه ایالت بلوچستان کې د عالی محکمې لخوا د بندیز برسېره ځایي مامورین وایي هلته د ساړو ښکار دوام لري تېر اونۍ عدالت عربي ښکارانو ته ورکول سوي ټولې اجازتنامې منسوخ کړې وې په عین حال کې چارواکي وایي او پاکستانی مطبوعات هم وایي چې مرکزی حکومت د خلیج د شاهي کورنۍ غړو ته د هغه بازانو د لیږلو څلور اجازتنامې ورکړي چې نسل یې په ختمېدو دی او د نړیوالې ژغورنې په فهرست کې دي مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان د درې څلوېښت بازانو له هیواد څخه د بهر وړلو اجازه ورکړې چې له امله یې د اروپایي ټولنې په مارکېټ کې د جی ایس پی پلس سهولت له لاسه ورکولی سي
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت د غیر قانونه ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر صوفي محمد پر ضد دوه مقدمو کې فیصله محفوظ کړي صوفي محمد د ترهګرۍ 12 مقدمو کې د تیرو 12 کالو د سو کلونو راهسې په جیل کې دی هغه په 12 مقدمو کې د ثبوتونو نشتوالي لوجې بریکله شبې خو د سوات کابل پولیس تانه باندې حملې او په کال 2009 هم کې د منګوري ګراسي ګراوند کې د ریاست خلاف وینا کولو په سر د سپی محمد خلاف درج مقدمو کې تر اوسه فیصله نه ده شوې ریپورت پیدا په خبرنامه خبريال اسلام الدین راکوي
پیخور زندان یا جیل کی چکلہ دا انسداد دہشت گردی عدالت قاضی عبدالرؤف دا مولانا سپی محمد کیس اوریدل شروع کړل پکم کی چ مولانا سپی محمد بانی دا تور دے چ د خپل نورو ات سو تنان سرا پکال 1995 کی د سواد قبل تانی بانی بریت کړي وو د پیخه کی هیڅ قسمه جانی نقصان نه وشوي ولی پولیسو د پزد طرح گرے مقدمه درج کړي با د مولانا سپی محمد وکیلانو جج ته وویلو چې د پولیس سره هیڅ گواه نشته دی چې ګنې مولانا سپی محمد په دغه کې ککړ وو د پیښور یو ستر خبریال او قانون پوه وسیم احمد شاه وایي چې د مقدمه کې هم د مولانا سپی محمد خلاف سو گواه نشته دی ځکه امکان داده چې په 18 دسمبر با فیصله د په حق کې کېدل شي
هغه قبل پولیس سټیشن باندې لکه یو حمله وانت کېدل شو چې مظاهره شو مظاهرین وایي پولیس سټیشن وایي او دنه پولیس سټیشن کې ډېر نقصان کړو نو هغه درخواست باندې اوس فیصله اندازه خدا څخه ښکاری چې کېدل شي چې هغه کې لکه د بریت فیصله راشي
اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پیخبر
دا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د امریکا په نیویارک، واشنگتن او نورو شهرونو کې د هفته پر ورځ د پولیسو لخوا بې وسلې تور پوستو کې خلکو د وژنو په ضد په لسهاو زره کسانو احتجاجونه کړي او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د مایکل براون، ایرک ګارنر، تامر رایس او ټریون مارټین خپلوانو په واشنگتن کې او د انصاف د ټولنو لپاره تر عنوان لاندې لاریون کې برخه واخیسته. دغه څلور واړه کسان په تیرو دوو کلونو کې په پیښو کې وژل شوي وو. نور حال ورباندې زموږ همکار نوشروان کلندر راکوي.
واشنگتن کې په زرګونو خلکو د وایټ هاوس یا سپینې ماڼې نه د کانګرس ودانې پورې لاریونو وویستلو. ځینې خلکو کدبې پورته کړې وې چې پرې لیکل شوي وو د تورو ژوندونه هم د اهمیت وړ دي. د کانګرس ودانې ته نږدې احتجاجي مشرانو تقریرونه وکړل چې پکې د بشري حقوقو مشر اشاپټن هم وو. د اشاپټن تنظیم د دغه مظاهرې انتظام کړی وو. تر ټولو لوی احتجاجي مظاهره په نیویارک کې وشوه چې پکې به زرګونو خلکو برخه واخیسته او دغه ته وروسته بیا د ملیون مارچ نوم ورکړی شو. واشنگتن او نیویارک نه علاوه شیکاګو، باسټن او سان فرانسیسکو او د امریکا ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د کالیفورنیا په برکلی یونیورسيټي کې د وژل شو افریقایي امریکایانو د غتې جوړ بوتان زوړن کړی شوی وو. په یو مجسمه لیکل شوی وو چې زه سا شماخسته. دغه د ایرک ګارنر اخیری الفاظو چې نیویارک کې وجل شوې دي. د امریکای په مختلفو خارونو کې د مظاهره د هغه ورستو پیل شوې چې 13 میاش په میزوري فرګوسن خار کې د منصفانو یو شورا د یو تور پوستکي مایکل براون د وجنې په سر د سپین پوستکي پولیس افسر د مقدمه چلولو نه چلولو فیصله وکړه.
د امریکای سنت د څو ورځو سیاسي هلو زلو او د مرکزی حکومت بندیدو د خطرې وروسته د یو اشاریه یو کرب ډالر بجټ منظور کړی دی. سنت د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ بل د سلوېخ په مقابله کې شپږ 50 پوټونو سره منظور کړی دی. نن دا بل په داسې وخت منظور شوی دی چې د دې یو ورځ وړاندې سنت د کال 2015 لپاره د 575 ارب ډالر دفاعي بجټ منظوري ورکړې وه. په دفاعي بجټ کې په بهر ملکونو کې د عملیاتو او ائتلافي ملکونو لپاره 3.5 ارب ډالر ایښودل شوي. افغانستان، پاکستان او د عراق په شمول ائتلافي ملکونو ته د دغه فنډ مرستې ملاویږي.
د شمالي کوریا په مرکزی شهر پیانګ یانګ کې یو امریکایي وګړي خبري کانفرنس ته په وینا کې د امریکا ځایی او د بهرنیو چارو د تګلارې ترڅنګ د بشري حقوقو ریکارډ هم رد کړی دی. نوښت کلن آرتورو پیری مارتینیز چې د ټکساس د الپاسو څخه د اتوار پر ورځې خبریالانو ته ویلي چې شمالي کوریا ته په لاقانونه توګه داخل سوی او غوښتل یې چې ونزویلا کې سیاسي پناه واخلي. دا لانه د معلومه چې هغه شمالي کوریا ته څنګه داخل سوی او آیا هغه ته به له هغه هیواد څخه د وتو اجازه ورکول سي او کنه. خو پیانګ یانګ ویلي هغه 13 میاشت له چین څخه هلته داخل سوی وو.
پیرو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې بیگانه وخت پورې د غړو هوادونو ترمنځ خبرو وروسته نن سهار وختي یو تړون شبه دی چې راتلونکي کال پیرس کې د نړیوال موسمي بدلون په سر تړون ته رسیدو لپاره لار هواره کړې ده. په لیما ښار کې تړون د ترقی کوونکو ملکونو لخوا د هغه مسودې ردولو څو ګنټې وروسته وشو چا چې په مالدار هوادونو تور لګوو د نړیوالې تودوخې مخنیوي او د دې اثراتو قیمت ادا کولو لپاره خپلې ذمہ واری نه پوره کوي.
په مصر کې چارواکي وایي د ماهي نیونکو یوه کښتۍ د سویز په نهر کې له یوې بیړۍ سره ټکر سوې چې له امله یې یوولس ماهي نیونکي وژل سوي دي. چارواکي وایي د دوی مړي د اتوار پر ورځ له اوبو څخه ایستل سوي او لږ تر لږه اتلس نور کسان بې درکه دي. د اسوسییټډ پرس خبري اداره وایي بله بیړۍ باندې د پاناما بیرغ لګېدلی او د اټلي له یوه بندر څخه تر دوه لکه ټنه زیاته کارګو راخیستې وه.
د هیټي وزیر اعظم د حکومت پر ضد احتجاجونو وروسته استعفا ورکړې. نن سهار وختي خپل وینا کې وزیر اعظم لارنټ لاموت ویلي هغه د خپل ذمہواري پوره کولو د احساس سره استعفا ورکوي. احتجاج کوونکو د صدر میچل مارټیلی او خاغلی لاموت نه د استعفا غوښتنه کوله. مارټیلی به په کال 2011 کې عمومي انتخابونه کول خو په انتخابي قانون د لانجې په سر انتخابونه ځنډول شوي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی اصل لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي افغانان به هیڅ کله ترګری ته تسلیم نسی. نو موري له افغان ول څخه غوښتنه وکړه چې په شریک دي د ترګری په وړاندې او ودرېږي. په دې باب نور تفصیل خو هم له کابل څخه د جو ریډیو خبريال کمال سادات څخه چې دا وخت له مرسته په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسې او په خیر علي کمال سادات صاحب ډیره مننه کدا ستاسو ځای لږ بدل کی ژاغ مترموجه سم نه را رسیږي. ګومان کوم د سیګنل څه مسله ده
او څنګه چې میره بنی وکي جناب نسیر صاحب
درته وایسته چې د افغانستان صدر چې کم نن د ترګری په وړاندې خپل خبرګون سرګند کړی دی د چیري وینا کوله او نورې څه ویل دي.
لمړی خدا چې نن د بشري حقوقو لړیوال ورځ ده، همدا شان افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې، خو ډیر تمرکز د خبرو په افغانستان کې خاصه په کابل کې چې کوم اورستي بریدونه ډیر شوي دي په دې اړه وغږیده. دا وویل چې د بریدونه چې کوم ډیر شوي دي کدي ځین خلکو هدف دا وي چې دوی به د سولې له خبرو راوګرځوي یا به دوی سولې ته مدان شي. دوی ویل چې دا فکر یې ضعیف دی، دا فکر یې هم غلط دی او دغه فکر ته به ونه رسیږي. همدا شان د خپل خبرو کې له دینی عالمانو نه له مدني ټولنو نه له قومي مشرانو نه عموما کې له ټولو خلکو غوښتل چې د امنیت لپاره دوی هلی ځلی وکړي تر څو په افغانستان کې سوله امن راشي. نسیم صاحب زبه د دوی یو غږ درته واوروه.
کمال سادات صاحب مهرباني وکړئ. کمال صدا صاحب که تاسو موږ اورئ د صدر اشرف غنی ژغ تر موږ سم نه رسیږي. ګومان کوم چې یا خو سم صد سوې نه دی یا بیا ژغ کمزور دی.
نصیر په دې عموما کې دا وویل چې له خلکو نه هم غوښتل چې دا په بریدونو پورې
کمال صدا صاحب تاسو ژغ اوس بیا اورکسو تاسو ته کځای بدل کړئ مهرباني وکړئ. ګومان کوم کډرمن اوریدونکو چې د کمال سادات سره زموږ د ټلیفون لیکه کته سوی ده، موږ بیا هڅه کوو چې له هغه سره خبرې وکړو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن خپل گاونډي هیوادونو ته هم په اشاره سره دا خبره کړې ده که څوک وایي چې دا هڅه کوي د افغانستان جګړه ته افغانستان وهڅوي یا بیا هلته د جګړې لاري ور ولګوي، نو د دا ویل دي چې دا ور به زر هغه هیوادونو ته په خپل ورسي. کمال ساده صاحب یو ور بیا په خیر علي.
خیر دی فغلې نصیر صاحب، بخنه غواړم کله کله سیګنال کار نه کوي.
که درته وایسه چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی نور څه ویل دي د غونډې ته په خپل وینا کې؟
دا خبره وکړه له مدني ټولنو نه قومي مشرانو نه دینی عالمانو نه د امنیت په ټینګولو کې دوی همکاري غوښتله، خو تر څنګ دا هم وویل چې د امنیت د ټینګولو د پاره په افغانستان کې د سولې د راتلو د پاره له صبر او زغم نه کار اخیستل پکار دي. همداشان ده وویل چې دوی د سولې د راوستو د پاره هلې ځلې پیل کړې دي. د ده په خبره که چېرته د برید کوونکو هدف دا وي چې د دوی د سولې دغه پروسه چې د هغه زړمنه کې ضعیفه یې کړي وویل چې دوی به دغې هدف ته ونه رسیږي.
کمال سادات، اشرف غنی خپل گاونډیو هیوادونو ته هم په اشاره سره څه خبرې کړې دي که مهرباني وکړئ دغه راته وایست؟
خاصتا خو د کوم گاونډي هیواد نو وانه خسته، خو کله چې دای واک ته رسیدلې د افغانستان ځنی مهم گاونډیو هیوادونو ته لکه پاکستان، چین، همداشان په افغانستان کې چې مهم رول لوبوي چې سعودي عربستان ته ولاړې، د دې ترڅنګ دوی دا هم وایي چې دغه هیوادونه اوس کولای شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر څه وکړي. د څه موده وړاندې هم دی په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره د پاکستان رول مهم لوبولی و، او کله چې دی پاکستان ته ولاړی نو هغې ته پوځي پریډ وشو. د پاکستان په تاریخ کې کوم بهرني دومره لوړ پوړي چارواکي ته پوځي پریډ نه و شوی. څه موده وړاندې چې موږ د پاکستان سفیر سره خبرې کولې، هغوی هم دا خبره وکړه چې اشرف غنی په پاکستان کې مهمو فوځي ځایونو ته ولاړی، هلته یې مهمې لیدنې وکړي. د پاکستان چارواکي خاصتا د پاکستان سفیر چې په کابل کې دی هغې هم دا خبره وکړه چې اشرف غنی یو جدي سړی دی، هلته چې پاکستان کې و هم دوی ویل چې دوی 15 ملت هم نه دي ځای کړي او د بیلابیلو خلکو جلسات درلودل. دلته هم خلک دا فکر کوي چې پاکستان ته د دوی وروستی سفر، چین ته د دوی وروستی سفر، او
کمال سادات تاسو ما اورئ
سفرونه اوس دا ښایي چې افغانستان کې د سولې لپاره څه کېږي. په داسې خبرې هم کېږي چې د چین په منځغړیتوب به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو په دې اړه نه چین نه افغانستان کومه رسمي خبره کړې ده.
کمال سادات، که داسې په لنډو ټکو کې راته ووایسه چې د بشري حقونو په باب صدر محمد اشرف غنی احمدزی خپل څه څرګندونې کړې؟
لومړی خو دا چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د بشري حقونو نه یو څه سرغړونې شوې دي. دوی ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بشري حقونو ته لاسرسی وکړي، هغه کارونه چې هغه د بشري حقونو پر ضد کېږي هغې مخنیوی به وکړي. خو تر څنګ د بشري حقونو د رئیس چې د سوریا هغې دا خبرې وکړي چې دلته له حکومت نه یو غوښتل چې باید حکومت د بشري حقونو چې کوم په ضد عمل کېږي د هغې مخه ونیسي، لکه په د ښځو ته خپل حقوق نه ورکول دي، د ښځو د تعلیم په برخه کې. همداشان په دې وروستیو کې خاصتا په شمالي ولایتونو کې چې په وړو ماشومانو باندې کوم جنسي تیری کېږي یا هغه په وړه عمر کې ودول کېږي، د بشري حقونو رئیس وویل چې حکومت باید په دې کې جدي مبارزه وکړي. همداشان هغه کسان چې هغې بشري حقونو نه تیری کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپاري.
ډېر مننه کمال سادات صاحب، او په راتلونکي خبرونه کې ستاسو و ریپورت ته سترګې په لار یو. مننه،
ډېر مننه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې ورځې خطبې په وخت د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز خلاف ورزي کولو په سر د بیلابیلو جماعتونو دیرش خطیبانو پر ضد مقدمې درج کړل شوې دي. د اسلام آباد یو اعلی پولیس چارواکي ویلي په دیرش جماعتونو کې خطیبانو د نفرت نه ډکې ویناګانې کړي چې له وجې دغه مقدمې درج کړل شوې دي. اخوادر المسجد خطیب د اسلام آباد پولیسو لخوا د زور زیاتی کولو په سر د خالی په ورځ اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړی دی. درخواست کوونکي ته شامل حق ویلي د جامع حفصه طالب علمانو لخوا د ویډیو پیغام خپرولو وروسته د اسلام آباد پولیس دوی تنګوي. په دغه ویډیو پیغام کې طالب علمانو شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي لپاره د مرستو څرګندونه کړې وه. یو ریپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
په اسلام آباد کې موجود لال مسجد انتظامی اعلی محکمه یا های کورټ کې پولیسو خلاف خواست جمع کړی دی، او په دې کې ویلي شوی دی چې هغه ویډیو په کوم کې ځینې زنانه طالبات ځان د جامع حفصه سره تړلې ښیي او ترهګر تنظیم ISIS په حق کې خبرې کوي، خورېدونه پس پولیس لال مسجد انتظامیه بې ځایه یاروي. بلخو اسلام آباد درویش خطیبانو خلاف د لاؤډ سپیکر غلط استعمال باندې پولیسو مقدمه جوړه کړې دي. اسلام آباد کې د حضرت امام حسین سلویختی په موقع ځای انتظامیه
لخوا د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز لګول شوی وو، خو جمعې موز نه وړاندې نږدې درویشت جمعتونو کې د لاؤډ سپیکر غلط استعمال باندې پولیسو دا مقدمه درج کړې ده. د نه وړاندې په محرم کې هم دلته یو نیم سل خطیبانو هم دغه شان د لاؤډ سپیکر غلط استعمال کړی وو او کرکې نه ډک تقریرونه یې کړي وو. په کوم درویشت خطیبانو خلاف چې مقدمه جوړه کړې شوې ده هغه کې تر اوسه څوک هم نه دي گرفتاره شوی. پاکستان کې اکثر له د جمعې مونځ په موقع د لاؤډ سپیکر په ذریعه نه صرف نورو فرقو خلاف خبرې کیږي، بلکې جمعتونو خطیبان د جمعې ورځ د لاؤډ سپیکر سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمالوي. تیر کال نومبر په میاشت کې هم راولپنډي ښار کې محرم په ورځ کې د شیعه مسلمانانو جلوس په وخت یو جماعت خطیب دوی خلاف د سپیکر غلط استعمال کړی وو او وروسته بیا شیعه سنی فساد کې یو شمیر خلک وژل شوي وو. د خلکو یو بل خلاف د پولیسو نه په زور اغستل شوی وسله هم استعمال کړی و. بل خو اسلام آباد کې موجود لال مسجد انتظامی پولیسو خلاف اسلام آباد های کورټ کې یو خواست جمع کړی دی. دا خواست د انتظامی یو تن احتشام الحق لخوا جمع کړی شوی دی او په دې کې ویل شوی دی چې کوم ورځ نه هغه ویډیو خوره شوې ده په کوم کې ځینې زنانه طالبات ځان د لال مسجد سره تړلې جامع حفصه طالب علمان ښیي او تر هغه اگر ISIS په حق کې خبرې کوي پولیس د لال مسجد انتظامیه بې ځایه یاروي. خواست کې ویل شوی دی چې لال مسجد د ویډیو سره هیڅ تعلق نشته او احتشام الحق د لال مسجد یو خطیب عبدالرشید غازی وژنې کې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خلاف فریق هم دی او حکومت دې ذریعه په احتشام الحق فشار اچوي چې د مقدمې نه رستو شي. حکومت خپل هم د پرویز مشرف خلاف غداري مقدمه پیل کړې ده. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویلي دي چې د ویډیو په حق له دوی خبر نه دی، خو دوی دا هم ویلي دي چې ISIS د خلافت خبره کوي او دوی هم د نظام تایید کوي. د نوړاندې کال 2001 کې هم لال مسجد او جامع حفصه د شریعت غوښتنه کړې وه او دلته اسلام آباد کې د سی ډي کاروبار یې په زور بند کړی وو او چینی او پاکستانی زنانه وګړي یې هم اغوا کړی وو. وروسته لال مسجد خلاف عملیاتو نه پس د جامع حفصه ودانۍ ختمه کړې شوې وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، د اورنګزیب خان رپورټ تاسو له اسلام آباد څخه واوریدئ. او اوس هم د شرعي عدالت د یو وکیل اورنګزیب خان مرکه تاسو ته اورو چې له هغه څخه زموږ خبریال فیاض ظفر پوښتلی دی چې څومره سزاګانې ورکول کېدای سي چې څوک د لاؤډ سپیکرونو غلط استعمال کوي یا بیا د نفرتونو د خورولو لپاره کوي. راځئ چې غوړسو دې مرکې ته.
جب صرف دا لاؤڈ سپیکر دا غلط استعمال دا پارا سا قانون موجود دے
پاکستان کے خو قوانین چی دی اگر پخپل شکل کے موجود دی خو دا بدا مرغ پاگی بانی دا عمل درآمد رجحان چی دے نو اگر لکوٹی کم دے پاکستان کے یو قانون دے ویسٹ پاکستان ریگولیشن اینڈ کنٹرول آف لاؤڈ سپیکر اینڈ ساؤنڈ ایمپلیفائر آرڈیننس 1965 چی اگر بدی دا پارا جوڑ شوے دے چی دا لاؤڈ سپیکر غلط استعمال چی دے اگر منع کئی لیکن مثال پتور دی یو سیکشن دے سیکشن دو چې هغه هر هغه سړی چې د لاؤډ سپیکر استعمال چي دی هغه د سیکټیرین یا د مذهبي فرقه پرستۍ یا د مذهبي رجحان د بڑاولو لپاره استعمالې نو پاغه باندې قدغن لګولې دي. او دغه شانتي کې بیا په زمونږ د ایټی ای چې کم رولز دي یا کم قوانین دي
ایټی ای نستاسو مطلب د دهشتګردۍ د مخنیوي کم قانون چي دی
انټی ټیریزم ایکټ چي دی 1997 نو پاغه کې هم سپیشلی یو سیکشن سیکشن دے سیکشن 11E چې هغه چولې شوې ده د دې لپاره چې د دې د دا 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 کم د ملک کې چې د بنیاد پرستۍ یا د مذهبي انتها پسندۍ چې کم رجحان روان دي چې په دې باندې من وکړي شي خو د بد مرغه دا استعماليږي د لاؤډ سپیکر او زمونږ کم واکداران چې دي هغه په سترګې پټي دي او هغه په یو ځکه په عمل درآمد کې نه راولي. کچلته دا په عمل درآمد کې راوستي شي نو د دې سپیکر غلط استعمال به هم ختم شي او کم خلک چې یو بل پسې په مرګونو ګرځي یا د کم خلک په اشتعال باندې راځي نو هغه خلک به هم د یو بل نه بچ پاتې شي.
اورنګزیب صاحب دا کم قانون چې د پاکستان کې موجود دی په دې قانون کې د لاؤډ سپیکر په غلط استعمال باندې سزا سونه ده؟
په دې کې دوه قسمه قوانین دي. یو د ریګولیشن چې کوم دی د 1965 والا، په دې کې درې میاشتې سزا ده د ټول ملک لپاره، خو په خصوصا د اسلام آباد کوم ایریا چې ده نو په هغه کې په 2011 کې امینډمنټ شوی دی او د هغې لپاره سزا چې ده نو هغه یو کال مقرر کړی ده. دغه شانت کې چې کوم بین ارګنایزیشن دی په ملک کې نو په هغه کې د دهشتګردۍ چې کوم قانون دی په پاکستان کې نو په هغه کې یو سیکشن اچولی شوی دی او پوښتنه چې د دهشتګرد یو سزای د ایټیا عمر قید یا پانسی نو هغه سزا هم هغې ته اچولی ده.
ډیره مننه چې زموږ سره خبرو کولو. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو.
در وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکای سینټ د څو ورځو سیاسي هلو ځلو او د مرکزي حکومت بندېدو د خطرې وروسته د 1.1 خرب ډالر بجټ منظور کړی دی. دا بجټ په داسې وخت منظور شوی دی چې د دې یوه ورځ وړاندې سینټ د کال 2015 لپاره د 515 اتیا ارب ډالر دفاعي بجټ منظوري هم ورکړې وه. زمونږ همکاره سمینه احسن سټوډیو ته راغلې ده، د دې نور حال به درته هغې وړاندې کوي.
ډیره مهرباني محمد اکرام. او د امریکې د کمی خرچو یا د امریکې د وفاقي بجټ په حواله سره تفصیل صدا ده چې د امریکې سینټ د روان کال لپاره د 1 لس خرب ډالرو هغه لانجمن وفاقي بجټ منظور کړی چې په کم د ډیرو ورځو نه بحث روان وو. د دې بجټ د منظورۍ نه پس وسته حکومتي شټ ډاون یا د بندېدو یره ختمه شوې. د غبیل تیره شپه د سلویخ په مقابله کې 55 ووټونو سره منظور کړی شو او اوس په دا وایټ هاوس کې صدر باراک اوباما ته د دستخط لپاره لیږل کیږي. دغه بل سره په هسي خو تر د ستمبر 2015 پورې ټول حکومت د پارا فاندینګ کې دی شي، خو د امریکای داخلي سلامتي محکمې یا د ډپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي د پارا به تر د فروری 20 نیټه 2015 پورې جزوی فاندینګ کیږي. ولی چې دینه پس چې کله په جنوري کې د امریکای دواړه حکومتي ایوانونو کې د مخالفه ریپبلیکنز پارټي اکثریت شي، نو دوی اراده لري چې په صدر به د خپل ایمیګریشن یا د مهاجرت په حق لا د اگزیکټیو آرډر یا صدارتي حکمنامې تر مخه اعلان شوی اصلاحاتونه په شا کېدو لپاره زور واچي. په دې حق لا د جمعې پر ورځ صدر اوباما هم ویلی وو چې په دې بل کې ډیر د سیزونه دي چې د هغه نه دی خوښ، خو بیا هم داسې برخې پکې شته چې د صحت انشورنس، موسمیاتي بدلون، د وړوکوالي، د تعلیم او د نوکریانو پیدا کولو په مد کې به پرمختګ رواني. د غلنجمن د خرچو بل ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزینټیټیوز کې د زیارت پر ورځ منظور شوی وو. د 1400 پاڼو دغه بل کې دواړو پارټیانو په خپل حق کې ووټ اخیستو لپاره ډیر سیزونه شامل کړي دي، لکه کلاول به په قومي سطح یوې ډلې ته د خلکو له طرفه په ځانګړې توګه $2,400 تاون کې دی شو، نو وس دغه 3,40,000 ډالرو پورې زیات کړی شوی دی. اوس به لغونت تفصیل ته راشو. د دفاعي بجټ په حواله سره د قومي خرچو د بل د منظورۍ نه مخکې د جمعې په ماښام د امریکای سینټ تقریبا د 515 اتیا ارب ډالرو د 2015 کال دفاعي بجټ هم منظور کړی وو. په دې دفاعي بجټ کې په عراق او شام کې د تندروا ډلې دولت اسلامیه پر ضد کاروایانې غځولو سره سره د پاکستان لپاره کوئلیشن سپورت فند غزولو شیکونه هم شامل دي. د غبیل به هم وس وایټ هاوس ته د صدر د سخت د پاره لیګل کیږي. د غبیل چې وس د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ 2015 نوميږي، په دې کې په بهر ملکونو کې د جاری جنگونو اپریشنونو یا جاری جنگي اپریشنونو یا اورسیز کنټینجنسي اپریشنز د پاره 3.2 بلیون ډالر برخه هم خوده شوی، کم تبه چې په خوا د امریکای د ترهګرۍ پر ضد جنگ ویل کېدو. او دغه فندونه به افغانستان، پاکستان او عراق کې په کارول کیږي. په دغه بل کې د صدر اوباما د ګوانتنامو کیوبا قیدخانه د بندولو تجویز رد کړی شوی دی او هلته نه د قیدیانو د امریکای جیل خانو ته په منتقلې هم پابندي لګولې شوې. په دغه قانون کې د S-2410 د یو جدا قانون د لاندې ځینې نوي شیکونه شامل کړی شوی چې د پاکستان لپاره د کوئلیشن سپورت فند جاری کولو په مت کې لغونتي فکر پیدا کړي. د اس 24 10 برخه نیخ په نیغه د امریکای د ترهګری پر ضد کوششونو سره تعلق لري او د کوالیشن سپورت فند نگرانی کوي. دغه شیک واضح کوي چې پاکستان د په کال کې د یو بلین ډالر نه زیات فند نشي ورکړی کېده. پاکستان ته دغه فند لاندې روان کال اکتوبر کې 370 میلیونه ډالر ورکړی شوی او سالانه ادایګي په سلورو قسطونو کې کیږي. د بل حتمی شکل وای چې د پاکستان لپاره د امریکای د مرستو فند 2015 کال پورې غزول شوی دی. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو ته وړاندې کوو دو مهمو خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د تشدد د پر له پسې پیښو وروسته صدر اشرف غنی خبرداری کړی چې ترهګري نور د زغملو نه ده. کابل کې د بشري حقونو غونډې ته په وینا کې هغه په کام غږ کړی چې د ترهګري په ضد دی یو سی.
اسلام آباد کې وفاقي حکومت د دریش خطیبانو پر ضد د لاؤډ سپیکر غلط استعمال په سر کې سونه درج کړي. پولیس چارواکي وایي دغه خطیبانو د جمعې په خطبو کې مذهبي فرقه پرستی او تشدد خوروو.
اکثر له د جمعې موز په موقع د لاؤډ سپیکر په ذریعه نه صرف نورو فرقو خلاف خبرې کیږي، بلکې جمعتونو خطیبان د جمعې ورځ د لاؤډ سپیکر سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمال.
او د امریکا په نیویارک، واشنگتن او نورو شهرونو کې د هفته پر ورځ د پولیسو لخوا بې وسلې تور پوسته کې خلکو د وژنو په ضد په لسه او زرو کسانو احتجاجونه کړي او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي افغانان به هیڅکله ترهګرۍ ته تسلیم نسي. نوموړي له افغان ولس څخه غوښتنه وکړه چې په شریکه دي د ترهګرۍ په وړاندې ودرېږي. نوموړي نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې خپل هیواد کې د ترهګرۍ په وروستیو پیښو سخت غبرګون څرګند کړ او توند لهجه کې وویل که څوک د اراده لري چې په تروریستي عملیاتو به یې د سولې اراده کمزور کړي نو باید پوه شي چې افغان ولس یو موټی دی او هیڅکله به ترهګرۍ ته تسلیم نسي. افغان صدر گاونډیانو ته په اشاره سره وویل که څوک بل هیواد کې د جګړې وور بلول غواړي نو لري نه ده چې دغه هیوادونه به هم د جګړې په دغه وور کې وسوځي. نوموړي د هیواد له دینی عالمانو څخه هم د ترهګرۍ په وړاندې خپل غږ د پورته کولو غوښتنه کړې. په عین حال کې د کونړ په ولایت کې د امنیتي چارواکو له خولې ویل کیږي چې له تیرې شپې راهیسې په سلګونو وسلوالو د دغه ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو په پوستو باندې بریدونه کړي چې افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې تر اوسه د مخالفه وسلوالو 8 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې ورځې خطبې په وخت لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز خلاف ورزي کولو په سر د بیلابیلو جماعتونو خطیبانو پر ضد دریش مقدمه درج کړل شوې دي. د اسلام آباد یو اعلی پولیس چارواکي ویلي په دریش جماعتونو کې خطیبانو د نفرت نه ډکې بناګانې کړي چې له وجې د دغه جماعتونو خطیبانو خلاف مقدمه درج کړل شوې. اسلام آباد کې د ضلع مجسټریټ په حکم د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز دی.
د پاکستان په ناارام ایالت بلوچستان کې د عالی محکمې لخوا د بندیز برسیر ځای مامورین وایي هلته د ساړو ښکار دوام لري. تیر اونۍ عدالت عربي ښکارانو ته ورکول سوي ټولې اجازتنامې منسوخه کړې وې.
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت د غیر قانونه ډلې تحریکي نفاذ شریعت محمدي مشر صوفي محمد پر ضد دوه مقدمو کې فیصله محفوظ کړي. صوفي محمد د ترهګرۍ 12 مقدمو کې د 1300 کلونو راهیسې په جیل کې دی. هغه په 12 مقدمو کې د ثبوتونو نشتوالي له وجې بریکړه شوی، خو د سوات قبل پولیس تانه باندې حمله او په کال 2009 کې د منګوري ګراسي ګراوند کې د ریاست خلاف وینا کولو په سر د صوفي محمد خلاف درج مقدمو کې تر اوسه فیصله نه ده شوې.
د امریکا په نیویارک، واشنگتن او نورو شهرونو کې د هفته پر ورځ د پولیسو لخوا بې وسلې تور پوسته کې خلکو د وژنو په ضد په لسه هاو زرو کسانو احتجاجونه کړي او په پولیسو کې یې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د مایکل براون ایرک گارنر، تامیر رایس او تریون مارتین خپلوانو په واشنگتن کې انصاف د ټولو لپاره تر عنوان لاندې لاریون کې برخه واخیسته.
د امریکای سند د سورزو سیاسي هلو ځلو او د مرکزی حکومت بندیدو د خطرې وروسته د 1.1 کرب ډالر بجټ منظوري ورکړې ده. سند د راتلونکي مالیکال لپاره د بجټ بل د سلويخ په مقابله کې 55 ووټونو سره منظور کړی دی.
د شمالي کوریا په مرکزی شهر پیانګیان کې یو امریکایي وګړي خبري کانفرنس ته په وینا کې د امریکا ځایی او د بهرنیو چارو د تګلارې ترڅنګ د بشري حقوقو ریکارډ هم رد کړی دی. 90 کلن آرتورو پیری چې د ټیکساس د الپاسو څخه دی د اتوار پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې شمالي کوریا ته په لا قانونه توګه داخل سوی او غوښتل یې چې ونزویلا کې سیاسي پناه واخلي.
پیرو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې بیگانه وخت پورې د غړو هیوادونو ترمنځ خبرو وروستو نن سهار وختي یو تړون چې بده چې راتلونکي کال پیرس کې د نړیوال موسمي بدلون په سر تړون ته رسیدو لپاره لار هواره کړي.
په مصر کې چارواکي وایي د ماهینی ونکو یوه کښتۍ د سویز په نهر کې له یوې بیړۍ سره ټکر سوې چې له امله یوولس ماهینی ونکي وژل سوي دي. چارواکي وایي د دوی مړي د اتوار په ورځ له اوبو څخه ایستل سوي او لږ تر لږه 13 نور کسان بې درکه دي.
او د انډونیشیا مرستندویه کارکوونکو د جمعې په ورځ د درنو بارانونو له وجې په یو کلي کې د خټانو راښویدو په نتیجه کې د بې درکه شوو 80 نه زیاتو کسانو لټون لپاره درنه مشینري استعمال کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي ځای عدالت د غیر قانونه ډلې تحریک نفاذ شریعتي محمدي مشر صوفي محمد پر ضد 2 مقدمو کې فیصله محفوظ کړې ده. د صوفي محمد خلاف 10 مقدمو کې فیصله راغلی چې پکې د ثبوتونو د نشتوالي له وجې هغه پریکړه شوې ده، او په 2 مقدمو کې تر اوسه فیصله نه ده راغلې چې یو پکې په سوات کابل کې په پولیس تانه حمله شامل ده. په کال 2009 کې د منګبري ګراسي ګراوند کې چې صوفي محمد د ریاست خلاف کومه وینا کړې وه. په دې حق باندې یو رپورټ د سیمینار د ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد راکبی.
پیښور زندان یا جیل کې چې کله د انسداد دهشتګردۍ عدالت قاضي عبدالرؤف د مولانا صوفي محمد کیس اوریدل شروع کړل، په کوم کې چې مولانا صوفي محمد باندې دا تور دی چې د خپل نورو 800 تنانو سره په کال 1995 کې د سوات کابل تانه باندې برید کړی وو. دغه پیښه کې هیڅ قسمه جانی نقصان نه و شوی، ولی پولیسو د ده په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړی وه. د مولانا صوفي محمد وکیلانو جج ته وویلو چې د پولیس سره هیڅ گواه نشته دی چې ګنې مولانا صوفي محمد په دغه کې ککړ وو. پیښور یو ستر خبریال او قانون پوه وسیم احمد شاه وایي چې د مقدمه کې هم د مولانا صوفي محمد خلاف سو گواه نشته دی، ځکه امکان دادی چې په 10 دسمبر به فیصله د په حق کې کېدل شي.
هغه کابل پولیس سټېشن باندې لکه یو حمله هم ته کېدل شو چې مظاهره شو، مظاهرین وایي په پولیس سټېشن وغلو او د پولیس سټېشن کې ډېر نقصان کړو. نو هغه درخواست باندې اوس محفوظ او اندازه خدا څخه ښکاري چې کېدل شي چې هغه کې لکه د بریت فیصله راشي.
په کال 2001 کې چې کله امریکای په افغانستان حمله کړې وه، نو هغه وخت کې مولانا صوفي محمد سره د 10 زره خوشاتنانو د ملکن ډیویژن نه افغانستان په لوتر طالبانو مرستې لپاره تللی وو. ولې هلته د زیاتره تنان د شمالي اتحاد خلکو نیولې وو چې پکې یو شمیر هغوی وجلي او نور یې د پیسو اغستلو نه وروسته واپس را پرېښودلي وو. ولې مولانا صوفي محمد په واپسۍ کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې کورم ایجنسۍ کې پاکستانی حکومت نیولې وو، او هغه د کال 2009 جنوري میاشتې پورې د ډېره اسماعیل خان زندان کې کېدو. ولې د فروری میاشتې 2009 کې د عوامي نشتل ګوند حکومت سره د یوې لوزنامې نروستو هغه پریښودلې شو او د ملکن ډیویژن ته واپس لاړلو. ولې په ملکن ډیویژن کې طالبانو لخوا نه د امن معاهده ختمېدلو او پوځي عملیاتو پیل کېدلو نروستو په کال 2009 د جولای د میاشتې 26 نیټه باندې حکومت یو ځل بیا مولانا صوفي محمد سره د خپل زامنو د پیښور نه ونیولو. وروسته د مولانا صوفي محمد زامن عدالت پریښودلو. ولې مولانا صوفي محمد تر اوسه پورې د پیښور په جیل کې دی؟ حکومت د مولانا صوفي محمد په ضد د بغاوت او ترهګرۍ 12 مقدمې درج کړې دي. دغه کې تر اوسه پورې عدالت په 10 مقدمو کې مولانا صوفي محمد بې ګناه ګرځولې دي او صرف 2 نورې مقدمې پاتې دي. وسیم احمد شاه وایي چې داسې ښکاریږي چې مولانا صوفي محمد به په پاتې 2 مقدمو کې هم عدالت نه بری کیږي، ځکه چې د هغه په ضد هیڅوک ګواه نشته دی.
ډیر کیسونو کې وو اته سو تنان نو باندې الزامونه لګېدلې دي. نو هغه تنان را پیدا کول او عدالت ته را مخامخ کول ډېر مشکل کار و. نو دغه وجه وه چې زیات تر چې د دې کومې مقدمې وي هغه اختتام نه مخکې ختم شوې.
د قانون پوهان وایي چې کچري عدالت د مولانا صوفي محمد د ټولو مقدمو کې فیصله واوروي او دې بری کړي نو بیا حکومت دې په جیل کې نور نشي ساتلې. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو، په پاکستان کې که یوې خوا د پولیو په ضد کمپاین له خنډونو سره مخ دی، نو بلې خوا د پولیو څاڅکي ورکوونکو مامورینو باندې هم بریدونه کیږي. زموږ خبریال ارشد مومند په خیبر پښتونخوا کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې د یو ځای مشر ډاکټر بلال سره مرکه کړې ده او یو رپورټ یې برابر کړی دی. ډاکټر بلال ورته وایي چې له کال 2012 راهیسې تر 50 زیات د روغتیا مامورینو باندې بریدونه شوي دي. نور حال هم په دې رپورټ کې.
پاکستان کې که یو خوا د پولیو کیسونو شمیر مخ په زیاتېدو روان دی، نو بل خوا د پولیو ضد کمپاینونه هم د یو شمیر ننګونو سره مخ دي. او په دغه کې د مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکولو نه انکار، په قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي وضع له کبله د پولیو ټیمونو ته د رسۍ نشوالی، د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کمپاین باندې بندیزونه او د پولیو قطرو باره کې غلطې پروپیګنډې شاملې دي. او دغې ترڅنګ اوس د پولیو په ټیمونو باندې زیاتېدونکي بریدونه هم د دغې رنځ په ختمولو کې لوی خنډ جوړ شوی. او تیره ورځ هم په پېښور کې د صحت یو کارکوونکي هغه مهال د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا په ډزو وویشتل شوه چې خپلې ډیوټۍ ته روانه وه. او څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې هم څلور د پولیو کارکوونکي وژل شوي وو. او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د یونیسف ټیم لیډر ډاکټر بلال وای په پولیو ټیمونو بریدونه د پاکستان نه د پولیو ختمولو کې لوی خنډ دی او دغې د پولیو کارکوونکو په زړونو کې یره پیدا کړې.
موږ په دې خبره باندې پوهېږو چې زه سبا سهار د کور نه د حجرې نه وځم چې ما زما جون ته خطره نه یم او ما ته دا یاره نه چې ما ته څوک کس ناس نه دی، نو زه به په ډېر په اسانۍ باندې وځم. خو ما پړه کې دا یاره که یاره د کور نه بار وځم ورته یو کس ناست دی او ټوپک په لاس دی او وایه ما ته خطره ده، نو خامخا زما پړه کې زما به یاره به یا نو دک کرنګې دا پولیو ورکران هم دي. نو چې پولیو ورکر ته پړه کې یاره چې یاره خدا نه خواسته ما باندې د دې کوسې نه د دې جینې ډس کېدی شي، نو خامخا پړه کې یاره نو هغه هغه کار هغه رنګ نه شي کولی چې کوم هته په کار دی هغه وکړي. نو دې سره د کمپین او د کوالټي چې کوم ده کنه هغه ډېره زیاته خرابه شوې ده.
ډاکټر بلال وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وجل شو او زخمیان شوي کارکونکو او د هغوی په ساتنه مامور اهلکارو شمیر تر 50 زیات دی. او وای د اندېښنې خبره دا ده چې دا بریدونه په داسې وخت کې زیات شي په کوم موسم کې چې د پولیو په وایرس ښه قابو موندل کېدی شي.
کله چې زموږ د لو ترانسمیشن سیزن راشي لکه د اوس موسم په دې اټکونو کې لږ زیات شي، دا یو ډېر دغه ښکاري کنه په دې موسم کې. ولې ځکه چې په دې موسم کې مونږ ډېر زیات پلانینګ کوو، مونږ ډېر تمې ځکه چې نو ترانسمیشن سیزن کې چې مونږ که پولیو ایریډیکیټ کوو انشاءالله نو بیا به که خیر دا پولیو ایریډیکیټ شي، نو دا مونږ ته ډېر لکه دې سره مشکلات دي.
په پاکستان کې د هغې نه را پدې خوا د پولیو کارکوونکو باندې بریدونه شروع شو چې په ډاکټر شکیل تور ولګېده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو لپاره د جالي پولیو کمپاین چلولې وو. او دغه وروستو د پولیو کارکوونکو باندې د بریدونو لړۍ خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او تر سند پورې وغځېده، خو تر ټولو زیات اثرات یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ښکاري. او روان کال په 230 پولیو کیسونو کې 103 په قبایلي سیمو او 3 خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوي، ولې په سند کې 8، بلوچستان کې 12 او پنجاب کې 3 د پولیو کیسونه ښکاره شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمې یو ځل بیا مرکزی حکومت ته په یو خط کې لیکلی دی چې په ابټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکې سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی چې دا وخت یې د پېښور په جیل کې دی د هغه باندې د حملې کولو یا هغه د جیل نه د ویستو یری دی د هغې سره او باید مرکزی حکومت دا د پنجاب د زیات امنیت لاندې کوم جیل ته ولېږي. په دې حق باندې یو رپورت د پېښور نه د ریډیو خبریال حمید الله راکوي.
رسپانډر ټریبیون وایي دغه خط د پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې د پولیسو مشر یعنی آی جی پی د مرکزی حکومت د داخله دفاعي او سرحدي چارو وزیرانو او د قبایلی سیمه چیف سیکرټری ته لیږل شوی دی. د پښتونخوا حکومت په تکرار سره دغه امنیتی اندېښنې څرګنده کړې دي او مرکزی حکومت ته یې بار بار د ډاکټر شکیل افریدی پنجاب یا د هیواد کومې بل برخې ته د انتقالولو غوښتنې کړې دي. د پښتونخوا د جلحانجات وزیر ملک قاسم خان خټک څو ورځې وړاندې ډیوه ریډیو ته ویلي وو د ډاکټر شکیل افریدی د مردان نوې جوړ شوی های سیکورټی جیل ته په بوتلو غور روان دی، خو ښه به دا وي چې د قبایلی سیمې د مجرم په حیث مرکزی حکومت خپل بندی د ځان سره وساتي.
قران چې کوم قیدان دی هغه به ان شاء الله غلطه کې شفت کیږي. قیدان دی ولاتیان دی ابو غزي او دا جیل خو ته پته ده چې د دې سو به واحد جیل دا چې د ټول خطرناک سم ته قیدان
بل ډاکټر شکیل په دې بتا سوال تروړي
دا به وخت فیصله کوي یا خو هغه کې رزق شته خو مسله زری غور ده. په دې مدي خبري کیږي لګیا پلان کې دا غوښه شامل ده.
د دې وړاندې د پښتونخوا د داخله چارو د ولاړی استینډینګ کمیټې غړو د پېښور جیل د دورې په محل د ډاکټر شکیل افریدی د پېښور جیل نه د انتقالولو غږ کړی وو. ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د خیبر ایجنسی د غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په تور کې د دریشتو کارو د بند په سزا په پېښور جیل کې بندې دي او د پټا ټریبیونل دننه د هغه لخوا د سزا پر ضد او د مقدمه د بیا د سر اوریدنې د اپیل پوو اوریدونکو کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د ټریبیونل په تکراری غوښتنو ریکارډ نه دی پېښ کړی. د تیر سمودینه پسته ماخامه د جیل سره خوا کې تیریدونکو لوی سړک د امنیتی اندېښنو په سبب د ټریفیک ته پاره تړل کیږي او پر امنیتی ځواکونه پر ځای کول شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته واشنگټن ډی سی غوږی استا قدر من اوریدونکو او زه هم د مردان لوري ته چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا یو ولسی غونډه سوې ده چې ورته د نور وینا کوونکو تر څنګ د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان هم وینا کړې ده او غوښتنه کړې ده چې د پښتنو پر خاوره دي د پښتنو وژنه بند کړل سي. نوموړي د تحریک انصاف په احتجاجونو هم نیوکه کړې. نور حال راکوي له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په خاوره دي د پښتون قام قتل عام بند کړي شي او مونږ نه غواړو چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتون قام نوې نسل د پرمختیا په ځای پستې طرف ته لاړ شي. دا خبره دوی په مردان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو یوې درنې غونډې ته کړې ده. په دې موقع په مردان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي قیادت هم موجود و. اسفندیار ولی خان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی شوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامۍ سره مخ دی او نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا خلک مخ په وړاندې بوزي. دوی په دې خبره زور ورکړو چې تر کومه پورې په مرکزی ښار اسلام آباد کې تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون خپل ضد او انانوي ختمه کړي، تر هغه پورې د دواړو ګوندونو په میاس کې خبري اترې نشي کامیابې دي. دوی مطالبه وکړه چې د قبایلی سیمو نه دي بې کوره شوی خلک نه یوازې په عزت واپس کړي شي، بلکې په ځپل شوي سیمو کې د هغوی آبادول هم د وخت ضرورت دی. جلسې ته د خطاب په وخت اسفندیار ولی خان وویل چې تر کومه پورې به د پښتون وینه تویږي او دا چې د پښتنو په خاوره باندې د امن ضرورت دی او که د دې لپاره د هغوی د ژوند قرباني غواړي نو هم د هغې نه به ډډه ونه کړي خو چې په صوبه کې امن پر ځای شي. دا بچه دا حق دی چې دا یو ډېر خرمانه دی عزت دا حیا او دا غیرت او جنسی دا بچه دا او خپل بچی دا دوی ستوار دا تاسو غیرت دی عزت په دې موقع د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی هم خطاب وکړو. په مردان ضلعه کې د تیرو ټاکنو نو وروسته د عوامي نېشنل ګوند له طرفه په لومبي ځل د سیاسي طاقت مظاهره مخې ته راغلې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د وینا مطابق د یو نیم لاک پورې سیاسي کارکوونکو ګډون وکړو. سیاسي مشرانو په صوبایي او مرکزي حکومت باندې سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د ملک دننه سیاسي الغاو تلغاو د واکمن ګوندونو د غلطو پالیسیو نتیجه ده. پخوانی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر حیدر خان هوتی وویل چې مرکزي او صوبایي حکومت د پنجاب جنگ کوي او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خلکو نه د ووټ اخستو باوجود په صوبه کې د پرمختیا او سوکالۍ پراوستو کې ناکامه سره مخ دی. حیدر خان هوتی تور ولګولو چې صوبایي حکومت د هغوی په روانو منصوبو کې خنډان اچوي او که په راتلونکو ټاکنو کې هغوی کامیابي ترلاسه کړه نو دغه منصوبې به جاري ساتي. دوی په دې خبر زور ورکړو چې عوامي نېشنل ګوند یوازینی سیاسي ګوند دی چې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. یاد دی وی چې په دې مقاد امنیتی چارواکو له طرفه هم کوټلی ګامونه پورته شوی وو او زیاتره د مردان ضلع مرکزی لارې بندې کړې شوې وې چې لکه بلې د لرې پرتو علاقو خلک سخت ستونزو سره هم مخ شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی یو غیر حکومتي تنظیم سیو د چلډرن د بټګرام په ضلع کې ځوانانو ته تربیت ورکړی دی، تکنیکی تربیت چې هغوی په بیلابیلو میدانونو کې د خپل ځان دپاره کارونه او روزګارونه پرانستی شي چې د خپل ځان او خپل خاندانونو لپاره ګټه وکړي. یو رپورټ پی د سیمې زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
خیر خیګړې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن چې په شمالي سیمه بټګرام اولای کې ځوانانو ته تکنیکی تربیت روان کړی دی. دغه تکنیکی تربیت مقصد دا دی چې ځوانان هنر زده کړي او دغه هنر ورستو خپل خپل کاروبارونه روان کړي. دغه کاروبار لپاره هم سیو دی چلډرن خپل کومک او مرسته کوي دغه ځوانانو سره چې کوم د تربیت نه واپس راشي. دغه پروګرام د لارې په سلګونو ځوانان داسې دي چې هغه تربیه شوي دي او د دې وروستو خپل خپل کاروبارونه روان کړي دي. او هم دغه ډول یو ځوان چې د وخت زه د هغه په دکان کې ولاړ یم، د موبایل سمولو د رغولو کار زده کړی دی، د موبایل ریپیرنګ کار زده کړی دی. دغه کار د پسو وخت کې زده کړ، څنګه زده کړ، د په ژوند باندې کوم اثر پرې واسه، د دنه په دې والی باندې پوښتنه کوو. جی ورور، ستاسو نوم دی؟
زما نوم عبدالوهاب دی. جی
عبدالوهاب، دا راته ووایه چې دغه ټریننګ تاسو ته کوم تربیت چې راک سیو دی چلډرن په کوم ځای کې راک، څومره وخت لپاره وو او تا پکې څه زده کړه وکړه؟
بس ټول نمر کې همغه د سیو دی چلډرن شکریا ادا کوجی چې دوه مونږ ته ډیر په مختصر وخت کې په دوه میاشتو کې مونږ ته ټریننګ راک. په پینډای کې مونږ ته راک، آی آر ایم انسټیټیوټ کالج کې مونږ ته دا ټریننګ راک. نو دینه مخ کې مونږ سره یې هنر هم نو اوس الحمدلله مونږ سره یو هنر مونږ ته راغی او مونږ اوس خپل دکان چالو کوي.
نو اوس دغه دکان کې تم موبایل روغوي، دغه کاروبار د څنګه دی؟
بس مختلف قسمه فایل چې په موبایل کې راشي، مختلف قسمه پیسې 200 300 400 پورې مونږ اخلو جی، او بس 1200 نو اخلا 1500 1600 پورې زمونږ د رزي دغه کې.
دغه دکان چې دی دغه ته په کلی کې جوړ کړی دی، کدا ته لوی خار ته لاړ شي، لوی بازار ته لاړ شي، نو په غیزه کې بس تا کاروبار بیا نور خنوي سوای
جی؟ بالکل، نور به هم انکم ډیر زیات خوي جی، او لکه په کلی کې لګ دغه عمر 1200 1500 پورې سیل کیږي، او بخار کې باید نوم زیات وي ان شاء الله.
نو دا د مالی کومک تر سره چا کړی دی؟ دا چې کوم ستا سامانونه دي؟
دا هم سره سیو دي چرډن موږ سره پوره مدد کړی دي، موږ له پوره سامان راکا او کیټي راکا، تقریبا 15 نه 20 هزار پورې کیټ ته دي، دا ټول اوزار موږ لا ورا کړی.
په مخکنی ژوند کې اوسنی ژوند کې د کوم فرق دی چې کله در سره هنر نو هغه وخت ژوند او د اوسنی ژوند چې دی چې په لاس کې د هنر هم دی څه فرق پکې محسوسوي؟
بس جی دینه مخکې خو ما سکول وی دولسم سکول نه چې کله فارغ اسلم سره کار مارنو جی بیروزګاری او بیا ما په خپل په لاهور کې په دوکان کې کار کو جی اوس الحمدلله دلته خپل په دوکان کې کار کو او با عزت روزګار کو جی.
درنو اوریدونکو سیو دی چلډرن د امریکا د خیر ښېګړې نړیواله اداره چې دغه تربیت د بټګرام علي سیمې اوسیدونکو کی هغه ځوانان چې هنر ورسره نو بیروزګار وغیته ورکړی دی د دغه دکان خواته یو بل دکان هم دی یو بل تن هم دی دغه تن ته کوم قسمه تربیت ورکړل شوی دی څه قسمه فائدې ورته ورسېدې څه احساسات لري په دې اړه د سره هم خبره کوو. جی ورور ستاسو نوم دی؟
زما نوم ګلنواز دی.
ښه ګلنواز، دا راته ووایه چې د دې تربیت دپاره چرته لاړلې او د دې نه وړاندې د دې نه مخکې څنګه ژوند دی؟
دا د سیو د چلډرن والا مونږ ته دا د بجلی کار ښودلی دی په اسلام آباد کې آی آر ایم انسټیټیوټ کې. دا بجلی کار مونږ زده کړی دی. د دې نه مخکې ما اف اے کړی او وزګار بګرځېدلم سونر را سره نو او هغې نه وروستو دا دوره ته هنر وخې اوس مې دا خپل د دوکان کلاو کړی دی او په دې کې ناست یم نو دې کې ښه سیل کېږي.
خو دا څه کار ته څه کوې؟ مطلب کوم هنر دې زده کړو؟
ما خود بجلی دا کار زده کړی دی. بجلی وایرنګ او دا لایټونه مایټونه سفالت راځي. دا سمو
سمره ګټه د تار راځي سمره پورې آمدن دي؟ شو
اوس خو بس دی کی د ورځې 900 روپۍ پیدا کیږي او خپل وایرنګ فټینګ ورسره هم کوو. د دوکان سامان دی بلفونه شله او پانکي شوی دا ورسره هم خرڅیږي. یو سړی سره هنر وي نو هغه په خپل روزګار کول شي ځان له بسنس پیدا کول شي او چې هنر ورسره نه وي نو زمونږ په علاقه کې یعنی غربت زیات دی او دې نه مخکې تعلیم سره یعنی نوکری یعنی کمې دي. تعلیم سره نه ملوي خپل هنر نو سړی هنر کې ځان له بسنس روزګار کوي.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، بټګرام.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وجهسته ځو هم د پاکستان نه آرام ایالت بلوچستان لوري ته چیرې چې د عالي محکمې لخوا د بندیز برسېره ځایي مامورین وایي هلته د ساړو ښکار دوام لري. تېره اونۍ عدالت عربي ښکارانو ته ورکول سوي ټولې اجازتنامې منسوخه کړې وې. په عین حال کې چارواکي وایي چې مرکزي حکومت د خلیج د شاهي کورنۍ غړو ته د هغه بازانو د لیږلو څلور اجازتنامې ورکړي چې نسل یې په ختمېدو دی او د نړیوالې ژغورنې په فهرست کې دي. نور حال له کوټ څخه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د عالی محکمې د امر باوجود د عربو شیخانو له لوري ښکار روان دی. په ضلعه مسخیلو کې د عربو د قطر د ښکار یو ډله 15 ورځې له مخه راغلې ده. انتظامی چارواکو و ډیو ریډیو ته وویل چې د عرب د شیخانو د قطر د ښکار ډله د مسخیلو د ضلع تویسر په سیمه کې موجود ده. د قدرتي چاپیریال د نړیوالې ادارې IUCN مشر فیض کاکړ وایي چې په بلوچستان کې څاړي د ځنګلانو په هغو مرغانو کې شامل دي چې د دوی نسل له لوی خطر سره مخامخ دی. هم له دغه کبله په یو شمیر حیوانو کې د څاړو پر ښکار باندې بندیز لګول شوی دی.
او نن مشیر جنگلات چې دی هغه په قاعده سټیټمنټ راغلی دی چې دا خلاف ورزي ده. د ګورنر وزیر اعلی څخه خواهش کړی دی چې دې نوټس واخلي. دویم دا امید کېدای شي چې دا سړی به کورس ته بېرته واپس لاړ شي، کنټمپټ آف کورټ ولګېږي. نو په دې کې چې کوم خلک د دې زموږ دی کېدای شي دا اوس تپوس وشي.
څاړي د ژمي پر مهال باندې دلته د روس له سابیریا څخه راځي چې د پاکستان د نورو برخو په شمول د بلوچستان په ګرمو سیمو کې استوګنه کوي. پیس کاکړ وایي چې د مرکزی حکومت د کورونو چارو وزارت وارب شیخانو ته د ښکار اجازه ورکوي. دوی ونی وړاندې د بلوچستان عالی محکمې پریکړه وکړه چې د مرکزی حکومت له لوري د عرب او شیخانو ته د څاړو ښکار اجازه غیر قانوني ګرځولې ده. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د کومو ځنګلي مرغانو او جناورو نسل د ختمېدو له خطر سره مخامخ وي باید مرکزی او صوبایي حکومت د دوی د ژغورنې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ځنګلاتو ماهرین وایي چې څاړي د ژمي په دې یخ شپو کې دلته بلوچستان او د پاکستان نورو یو شمیر سیمو ته راځي. په دغو شپو کې دوی اګۍ اچوي او له هغو څخه بیا بچان راوځي. هم په دغه وخت کې د دوی ښکار هم ترسره کوي. په پاکستان کې د ډان ورسپانی دوی ورځې لمخه خبر ورکړی چې حکومت د عرب شیخانو لپاره د نایاب بازانو څلور اجازتنامې جاری کړي دي چې پر نړیواله کچه باندې پر دې باندې بندیز دی. ډان ورسپانه وایي چې مرکزي حکومت د درې څلوېښت نایاب باز مرغانو اجازتنامې یا پرمټ ورکړی دی. دا د قدرتي ځنګلونو د ژغورنې په لړ کې له نړیوالې ورورګلوۍ سره د پاکستان لوري د کړو ژمنو خلاف ورزي ده. دان ورسپانه لیکي چې د حکومت له دغه ګام څخه د اروپا د اتحادیې تر مارکېټه پورې چې و پاکستان ته په مفته باندې د رسېدلو اسانتیا ورکول سوې ده چې واغه ته جی ایس پی پلس ویل کېږي. ښایي چې پاکستان حکومت اوس دغه اسانتیا له لاسه ورکړي. خبری سرچینې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په میاشت کې د بازانو منظوري ورکړې وله. دغه اجازتنامه د بارانو چارو وزارت، سعودي عرب، متحده عرب امارات، د بیراین و شاهي کورنۍ ته ورکړې وله. په دې کې دوی اجازتنامې د سعودي شهزاده او د تبوک گورنر شهزاده فهد بن سلطان، یوه بیا د بیراین شاهمات بن عیسا او یوه بیا د دوبۍ شهزاده محمد بن رشید ته ورکول سوې ده. سرچینې وایي چې د گورنر تبوک ته پر اتم نومبر باندې خارجي هیواد د اتو بازانو منظوري ورکول سوله، خو سعودي شهزاده بیا دویم ځل بیا وزیر اعظم ته درخواست ورکړي پر څوارلسم نومبر باندې و د ته د لس نورو بازانو اجازه یې ورکړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.